باید ورسی او ډیر مننه کوم دې ازادي راغو کار کوونکو نه وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
په فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوې ده. په خطرې شپه د خاک سفید پرنچ سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او وری واخیست. دا پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ یو هیئت نن کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی دی چې د افغان چارواکو سره به په دوه اړخیزو مسلو خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. دا 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ دی ورزنوي لوبو سیالي نن په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په ورستوي کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدنې کتنې کړې دي. د جرمني صدر اعظم ویلی سوچ په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نیوټینګ شوی دی. اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو دوام وکړي. او سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوي د لرې واټن ویشتونکي توغندۍ چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف و په هوا کې له منځه وړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. ازادي راډیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم کولای سي چې دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ تازه خبرونه او راپورونه پکې پیدا کړئ. د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. د دې خبرونې خبري برخه پای ته رسیدله. په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبریږي چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زابد الله فی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره د نشې موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو د نتایجو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې درې تنه د نشې موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشې موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان په سرخرود او خوګیانوی ولسوالیو کې په بیلابیل عملیاتو کې په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 328 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په وروستیو یونیو کې لسګونه کیلوګرامه نشې مواد نیولي چې لومړی ننګرهار ولایت او بیا له هغه ځایه بهر ته قاچاق کېدل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاق په تور شپارس کسان محاکمه کړل. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي راډیو ته وویل دا شپارس کسان چې د نشه یي موادو د قاچاق په لاسو پیښو کې نیول شوي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي ول، تیرونې د دې مرکز ابتدایي او استیناف محکمو په علني غونډو کې له 15 څخه تر 40 کالو پورې په بندبندې محکوم کړل. دغه ډول خغلې موهید وای چې په تیرونې کې څلور دیش کسان چې د نشې موادو د قاچاق په تور نیول شوی ول د مرکز ته معرفي شول.
د تیرونې په جریان کې د بیلابیلو ادارو لخوا عدلي او قضایي مرکز ته د څلور دیش تورنو کسانو قضیه لیږل شوې دي. په دې څلور دیش تورنو کسانو کې څلور میرمنې دي. د دوی دوسی د محل تر چیرنو لاندې دي چې تر چیرنو وروسته به محکمو ته ولېګل شي.
لنی بل شوی کسانو څخه درې تنه هغه محل د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر سرحدي پولیسو ونیول شي وختلې نشي مواد هند قاچاق کړي. د تخار ولایت پولیسو په دې ولایت کې نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد د قاچاقو مخه نیولې ده. د تخار ولایت د نشې موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری ازادي راډیو ته وویل 9.5 کیلوګرامه تریاک چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی د تخار ولایت له کلفغان ولسوالۍ څخه یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړي. پولیسو د تلاشی پر مهال نیولی او د قاچاق په توری یو تن هم نیولای دی. خاغلی نادری زیاته کړه چې په ورستیو دوو اونیو کې د تخار ولایت په ولسوالیو کې د تولید شوی نشه یي مواد او د قاچاق پر مهال څو کسان نیول شوی چې غوښتل د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي او اوس د اونۍ د ورستۍ پیښې حال درکو. یو موټر چلوونکی هغه مهال ونیول شو چې له کابل څخه یې کندهار ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنوی ته وویل 15 کیلو او 80 ګرامه هیروین چې د انارو په کارتنونو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې واچي د باس په وسیله کابل ته قاچاق کړي، پر غندی چوک کې د پولیسو لخوا د تلاشی پر مهال ونیول شول او موټر چلوونکی هم د قاچاق په تور نیول شوی دی. په تیرو دریو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په داسې حال کې قاچاق کوونکي نیسي چې له ولایتونو څخه کابل ته نشه یي مواد قاچاق کوي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو نتیجه
ناامنی او د غټول امن سیمو ته د ناامنی او خپرېدل د نشي موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي.
موتاجن او تفریحي پارکونه
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوي، دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو، هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي، موږ درس نه وباسي.
ایرانیان افغان کارګران نشو ته اچوي.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي، خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی.
د جلاویز په نوم د یوې مېرمنې په اړه راپور لرو چې اوس یې نشه پرې ایښې ده.
خزی می نشه کولا، دیره بد خویه با، اوز چه دی نشه خوشی کری موب دشوان پا خوان پوشوی.
او دخپرونی پا پاکی دراما هم لرو.
دکتر سیب دادا نسمی درد که بی مرده کرم وی وی.
تا پرده کت پریوزه؟
وی 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 خزی دا لاستو می وونی سرک زره.
دو دلاستی را که.
اوز دخپرونی نمونی مطلب ترازو. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو تولید کم شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو پر ضد مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه د جل عمل سوي چې د نشي موادو د تولید فعالیتونه ګډ وډ او د نشي موادو په تولید کې کموالی راسي. په کابل کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت دفتر ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو پر کارخانو د دوی عملیات روان دي او دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې د نشي موادو پر کارخانو لس هوایي بریدونه کړي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړي چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشي موادو پر کارخانو باندې د بهرنیو ځواکونو هوایي بریدونو د نشي موادو د کارخانو د لوجستیکي او اسانتیاو برابرولو سرچینې وچ کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو نظامی ځواکونو د هوایی بریدونو په نتیجه کې د نشه یي موادو په تولید کې کموالی راغلی دی. ښاغلی بختیار زیاتوي دوی هڅه کوي چې د نشه یي موادو پر خلاف خپل عملیات له بهرنیو ځواکونو سره همغږي کړي. د دې همغږۍ په نتیجه کې به د نشه یي موادو پر کارخانو باندې بهرني ځواکونه د هوا او افغان ځواکونه به د ځمکې له لارې عملیات کوي.
مو کوخه کو چې پراتلون کې همغږی ډیر کړو، ځکه که د هوا او ځمکې لاري پر یو وخت عملیات وشي نو نتیجه به خوي. څومره چې د نشي موادو د تولید پر لوجستیکی سرچینو فشار راځي په هغه اندازه تولید کمیږي او دورستي او بریدونو له امله د نشي موادو د تولید کچا راټیټه شوې ده. بهرني ځواکونو تر دې مهاله تر 130 ډیر عملیات کړي او ډيري کارخاني ویجاړي کړي دي. که همغږي ډیر شي نو نتیجه به هم ښه شي.
خاغلی بختیار جاته کړ چې د کوکنارو د کښ دوام د نشي موادو تولید ته لار هواروي او د نشي موادو اصلي سرچینه بلل کیږي. له همدې عمله باید افغان او بهرني نظامی ځواکونه په ګډه عملیات وکړي. د دې عملیاتو په نتیجه کې بلوي خو د کوکنارو د کښ او لبلې خو به د پروسس او جوړولو مخه ونیول شي. په کابل کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل دوی د نشي موادو د کارخانو په ګډون د طالبانو ټولي مالی سرچینې په نخښه کړي او د تیری وی میاشتې په بهیر کې د نشي موادو پر کارخانو باندې لس هوایي بریدونه کړي دي. د ناتو دفتر زیاتوي چې د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وړاندې عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي او افغان هوایي ځواکونه هم د نشئی موادو پر لابراتوارونو باندې په عملیاتو کې ګډون کوي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد عبدو باور لري چې ناامنۍ د کوکنارو کښت ته لاره هواره کړې او باید امنیت او له نشئی موادو سره مبارزې ته پر یو وخت پام وسي. ناامنی او د غټول امن سیمو ته د ناامنی او خپریدل د نشئی موادو د کښت او تولید د ډیروالي سبب ګرځي، ځکه هر سیمه چې د طالبانو لاس تلویږي هلته بزګر هڅول کیږي چې کوکنار وکړي. حکومت باید د ناامنی مخه ونیسي او د غټول د محلي چارواکي هم له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي او بزګرو ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل ځمکو کې کوکنار وکړي. د نشئی موادو د تولید پر کارخانو د بهرنیو ځواکونو عملیات په هلمند کې نږدې یو کال مخکې پیل شول چې وروسته فراه او بدخشان ولایتونو ته هم وغځېدل. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه د نشئی موادو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي قومندان لینسپونچ وایي چې طالبانو ته د دې عملیاتو له امله 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
محمد ایاز ته نه کو چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
کابل شاریان په تفریح پارکونو کې د متاجرو له موجودیت او نشئی موادو له استعمال څخه سر ټکوي. د کابل څو شاریانو ازادي راډیو ته وویل له پولیسو وختات څخه د متاجرو تر شړلو ورسته په شار کې متاجر ډیر سوي چې اوس یې ډیری برخه د شار په تفریح پارکونو کې اوسیږي او هلته نشئ کوي. دا ډول کابل شاروالی هم په تفریح پارکونو کې د نشئی موادو د استعمال په اړه اندېښنه شي او له پولیسو سره په ګډه همکاري د متاجرو د راټولولو خبر ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا کابل ښار چې د افغانستان ته نور ښارونو ډیر خلک پکې اوسیږي خو څو محدود تفریحي پارکونه لري چې د احتیاط له پراخېدلو سره دا ځایونه هم له معتدینو څخه خوندي نه دي. موږ دو تفریحي پارکونو ته ورغلو چې د دې پارکونو د خدمتونو په اړه له خلکو سره خبرې وکړو. هغه خلک چې دې پارکونو ته راغلي وایي چې دا تفریحي پارکونه اوس د معتدینو د راټولېدو په مرکزونو بدل شوي دي. هغه خلک چې د خارناو او دیبوري پارکونو ته راځي وایي په پارکونو کې لسګونه معتدین نشي کوي چې له یوې خوا یې د پارک فضا ککړه کړي او له بلې خوا دوی ته مزاحمت کوي.
همدا اوس کله چې موږ درس باندې لګیا یو خپل مطالعه کوو امتحانونه مره نږدې دي نو دوی چې کله دلته خپل عمل کوي نو د دوی بوی سره موږ حساسیت لرو. هغه زموږ په موضوع باندې تاثیر کوي. موږ درس اوباسي مجبور چې یو درس ته یو څه وقفه ورکړو د بوی یا ځای تر ورته پرېږدو. دولت هم باید د دې مخنیوی وکړي به ځکه فرق خو د ارامتیا ځای ده چې هلته سړی باید درس ووایي هلته باید آرام وکړي.
نام عتیق الله ده د فانتونو د انجینرۍ فنځی موصل یم. دلته چې کوم دغه عادتیان خلک چې خلک ګوري نو دغه نه شاید خلک او منفی تاثیر په دوی باندې ولري. زیات وخت مونږ کوشش کوو چې درس وایو خو بیا هم مونږ نه بس زیات وخت بوی تاثیر راوړي نو مونږ د درس څخه یو څه مزاحمت وکړي. تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دلته چې فارته څوک درسو ته راځي او یا د آرامچا د فاره راځي چې کله دوی ګوري امکان ته ولري چې دوی باندې زیات منفی تاثیر وغورځوي.
چې ډېر مشکلات پخ کړی کنه ځکه چې دوی دلته راځي دوی لا چر سامونګ نشه کیږي. دوی خپل خو نشه خو مونږ نشه دومره زیات چرسونه وي او بل محصلین زیات هم دا کار ته متوجه شوي دي. زیات محصلین زه دلته چګورم هغه هم دا چرسو باندې روک دي شوي دي. دوی ته یو داسې ځای ته یوړل شي یو داسې فنا ځای ته یوړل شي چلته د نور خلکو مزاحمت ونه کړی.
هغه خلک چې دیبوري پارک ته راځي ډیری د کابل پانتون محصلین دي. دوی وایي له پولیسو څخه د معتادینو تر شړلو وروسته اوس ټول ښار معتادینو نیولی چې زیاتره یې په تفریحي ځایونو کې اوسیږي. کابل ښاروالي په ښار کې د څو لکو معتادینو موجودیت د روغتیا او نظافت په برخو کې لویه ستونزه بولي خو زیاتوي چې ښاروالي یوازې نشي کولی دا ستونزه حل کړي. د کابل خاروالی مطبوعاتي مسول جلیل سلطانی ازادي رادیو ته ویل خاروالی د دې ستونزې د حل مسولیت لري او له نورو ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې له پارکونو څخه معتادین راټول کړي.
متاسفانه موضوع اعتیاد یکی از معضلات
لپاره د مرغ چې اعتیاد د دې ټولنې له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي. کابل خاروالی تل معتادینو څخه د راپیدا شوی ستونزو په اړه اندېښنه لري او اوس دا موضوع تر بحث او څیړنې لاندې ده. سره له دې چې کابل خاروالی اجرایه قوه نه لري، خو بیا هم د ښار د مدیریت او ستونزو د حل مسؤلیت پر غاړه لري.
کله چې د کابل امنیه قومندانې د پلسوخته سیمه له معتادینو څخه پاک کړه، نو په سلګونو معتادین د کابل ښار په سړکونو او تفریحي ځایونو کې ځای پر ځای شول او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړ. د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څیړنو پر اساس دا مهال په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 3 میلیونو اوړي چې ډیری برخې په کابل ښار کې اوسیږي.
مسکا هوتک و چې د کابل ښار په تفریحي پارکونو کې د معتادینو د اوسېدو په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته د غشمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0992 155. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس به د هغو محتاجینو حال واخلو چې د ایرانیانو لخوا په نشو اخته شوی دي. هغه افغانان چې په ایران کې مزدوري کوي د ایرانیانو لخوا نشو ته هڅول کیږي. هغه کارګران چې په ایران کې په نشو اخته شوی او بیا افغانستان ته راستانه شوی وایي ایرانیانو دوی د دې لپاره نشو ته هڅولې چې ډیر کار وکړي. د هرات محلي چارواکي هم دا مني چې ډیری افغان ځوانان چې ایران ته د کار دپاره تللي هلته په نشو اخته سوي او افغانستان ته نشیان راستانه سوي دي. شاپور صابر په دې اړه راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
احمد شلکلن و چې د کار لپاره ایران ته ولاړ، خو لږه موده وروسته د نشې په لومه کې بند شو. دی اوس 23 کلن او د معتادینو د درملنې په یوه شخصي روغتون کې بسترې دی. احمد وایي دی یوه ایرانی د دې لپاره په نشو اخته کړ چې ډیر کار وکړي.
صاحب کاری که پیش کار میکردم به تریاک میکشید.
لچا سره چی ما کار که به هغه تریاکی و پا کور که تریاک نشد کولی. زموک پا کورتا که بیس کول. کلا چی بزه پا کار که ستره شم نو ده برا آغا کر چی راشا یو دو تریاک کش کرا. ستریا به دی وره کشی. هغه محل زن نپوهیدم چی ما به پا دی بدبختی اخته کبی.
که زندگی آدم نبود مشه نمفهمید که ما بزیر از من دازم.
احمد خپل کورنۍ ایران ته په روزي ګټلو پسې لګلې وو، خو دوی نه خبره ول چې هغه به په نشو اخته کیږي. د احمد مور پریګوله له ایرانیانو ګیله کوي او وایي کله چې د خپل زوی له احتیاط څخه خبره شوم نو د ځان وژنې هڅه مې وکړه، خو کورنۍ مې د دې کار مخاوني ولا.
مور ایران ته ځم چې څه پیسې پیدا کړم او ژوند مو ښه شي. خو له هغې خوا معتاد کور ته راغی. په دوهمه ورځ یې زما په مخ کې تریاک وڅکول. له ځان سره مې وویل له ده سره به څه کوم. بالاخره یې درملنه هم ونه شوه.
دا یوازې پریګوله نه ده چې د خپل معتاد زوی په غم کې سوځي. د مریمې په نوم یوه بله مېرمنه هم د هغو افغان میندو له جملې څخه ده چې درې زلمي زامن یې په ایران کې په نشو اخته شوي دي. مریمه وایي چې د بېوزلۍ له امله یې زامن ایران ته لیږلي، خو له هغې خوا نشایان کور ته راغلل.
درې زامن مې معتادین دي. دوی په ایران کې په نشو اخته شوي دي. یو 25 کاله او بل یې 14 کاله کېږي چې نشه کوي. یو هوښیار زوی مې بیا 6 کاله کېږي چې په نشو اخته شوی دی. کله چې زه له ایران راغلم هغه وخت نه ومه خبره چې زامن مې په نشو اخته شوي دي. د ناروغانو ګمان مې ورباندې وکړ. هغه و چې ډاکټر ته مې بوتلن. ډاکټر راته وویل چې دوی په نشو اخته شوي دي. تر دې وخته پورې زه نه پوهېدم چې معتاد څنګه وي.
د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې چارواکي وایي ډیری افغان ځوانان چې د کار او روزي ګټلو لپاره ایران ته تللي هلته په نشو اخته شوي او بیا د ایراني نظامیان لخوا بیرته افغانستان ته را اړول شوي دي. د هرات ولایت د نشئی مواد د غوښتنې کمولو مدیر سید محمد سادات وایي هغه افغانان چې له ایرانیانو سره مزدوري کوي ایرانیانې د دې لپاره په نشوخته کوي چې د دوی لپاره ډیر کار وکړي.
ځینې
هغه ایرانیان چې افغانان کار ورسره کوي د نشئی موادو د زیانونو په اړه زموږ د هیوادوالو له ناخبرۍ څخه ناوړه ګټه اخلي او په غالب ګمان دوی هڅوي چې د ډیر کار کولو لپاره نشئ وکړي. داسې ادعاوې شته، موږ داسې کسان لیدلي او په دې اړه مو اورېدلي دي. داسې معتادین هم شته چې داسې ادعاوې
کوي.
ډیری افغان کارګران په ایران کې په نشو وخت کېږي، سره له دې چې ډیر کار کوي خو بیا هم ایرانیان دوی ته خپل مزدوري پوره نه ورکوي. دوی پولیسو ته په لاس ورکوي چې هغوی یې بیا په زور افغانستان ته را اړوي.
یوسف زدرانو چې له ایران څخه د راستنسو محتاجینو په اړه راپور راوړوه او اوس د جلاویز په نوم د یوې میرمنې حال درکوو چې نشه یې پرې ایښې ده. د غور ولایت دا میرمن هغه مهال په تاریاکو اخته سوه چې غوښتل یې د تاریاکو له لارې د ځان علاج وکړي. دلاویز اوس جوړه سوی او د غور ولایت په شاروالۍ کې د صفاکاري په توګه کار کوي. دلاویز چې 15 کاله تاریخ څکولی وایي د احتیاط پر مهال یې ورځني کارونه نه سوای کولای او یوازې به یې د نشې په اړه فکر کاوه. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د غور ولایت دلاویز د 15 اولادونو مور ده. دا وایي کله چې په کلي کې اوسېده نو د خپلې ناروغۍ د علاج لپاره د تریاکو خوړل پیل کړل. هغه چې له همدې ځایه ورو ورو په تریاکو معتاده شوه.
کله چې مې زیات تریاک خوړل ورسره عادت شوم، ژوند مې ډیر سخت و. د اولادونو په کیسه کې به نه وم. ان دا چې ورور به مې د کور مخې ته راغی هم به مې نه راپرېښود. د خپل میړه او هیڅ شي په کیسه کې نه وم. ژوند مې ډیر تریخ او له جنجالونو ډک و.
دلاویز د 15 کلونو تر احتیاط وروسته اوس روغه شوې او له خپلو 15 ماشومانو او میړه سره د غور د مرکز په یو زاړه دولتي کور کې اوسیږي. دا په داسې حال کې چې خپلو اولادونو ته جامې ګنډي، له خپل اوسني ژوند څخه خوشاله ښکاري.
کله چې مې د تریاکو عمل خوشی کړ اوس له خپله ژونده ډیره راضي یم. د غور له معتادو ښځو څخه غواړم چې دوی هم زما غوندې روغتونونو ته ولاړې شي او د ځانونو درملنه وکړي.
دلاویز دوه کاله مخکې په یوه دولتي روغتون کې بستري او تر درملنې وروسته اوس روغه شوې ده. د دې میړه وایي چې له میرمنې سره یې ډیر کړاوونه ګاللي دي خو اوس خوشحاله دی، ځکه میرمنې اوس روغه شوې او خپلو اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ښځې مې نشه کوله، ډیره بدخویه وه، ژوند مو ډیر خراب و. د ډوډۍ پخولو لپاره مو څوک نه درلودل، کالي مو پخپله پرېولل، ښځې ته مې د کار نه شوای ویلی. اوس چې دې نشه خوشې کړې موږ د ژوند په خوند پوه شوي او ژوند مو ډیر ښه شوی دی. پخوا د دې نشهیي موادو له خاطره پوره وړي وو خو اوس موږ پور خلاص کړی دی. اوس زه او دا دواړه کار کوو او د اولادونو روزنې ته مو هم ښه پام کړی دی.
دلاویز اوس د غور ولایت په خاروالۍ کې صفا کاره ده. د غور خاروالۍ سرپرست فضل الحق وحید د دې له کاره راضي ښکاري او دا په خپل کار کې بریالی ګڼي.
دوه کاله کېږي چې په خاروالۍ کې کار کوي. ورسپارل سوې وظیفه په سمه توګه ترسره کوي. موږ هیڅکله احساس نه دی کړی چې دا د ګواکې معتاده وي او خپل کارونه دې سم ونه کړای سي. دا د یوه سالم شخص په توګه ټول کارونه په منظم ډول ترسره کوي او د خاروالۍ اداره ځینې راضي ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نارینه تر څنګ ډیری ښځې هم په نشو اخته شوې دي. که معتادې میرمنې د دلاویز غوندې په روغتونونو کې بستري او درملنې ته غاړه کېږدي نو خپل پخواني ژوند ته بیرته ورګرځېدای او خوشحاله ژوند درلودی شي.
د دلاویز په نوم د یوې میرمنې په اړه مو راپور اورېده چې نشه یې پرې ایښې او اوس خوشحاله ژوند لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زاهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمنې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معاینات وروسته شریف ته د یو داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانیږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري، دا ناروغي څنګه ورته پیدا شوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مر شو
د اکرام پلار بیا پازاب شوی.
او پازاب یم، بدن می سخت درد کوي، زه چې وایم اډوکی می ټوټه ټوټه شول.
د نس ټپ خو به درد نه کوي؟
نه نه، د نس ټپ می درد نه کوي. ما ته له دوا خانی نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای یو میش کیږي چې لګی ایس ګټه نه ده درته کړي. یو سات آرامه بیرته هغه دردونه در پوری شي.
نو څه وکم، بل چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاړ شه.
ډاکټر خو هم دغه پیچکاری را کوي.
وسړیا، داسې نه وی چې خدای مکړه د نس ټپ دي خراب شوی وي، که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو.
د نس ټپ خو می دادې جوړ دی.
سربیره خو جوړ ښکاري، داسې نه وی چې د نن خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو. بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي. راځه ډاکټر ته به دې بوزو، هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي.
سمه ده، لاړ بشو.
رازا
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای دی خیر کی، مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا مریض دی چې تاسو یې یوه میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او پیاد مشو، پیاد مشو. ښه، اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، دا نس می درد کوي، مړ کړم. وای وای،
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 وای، خدای دې الله ستاسو ونی سره ځرا
ته دل سره ک دغسی.
آفرین.
وو دغسی.
آفرین دغسی. ته دل من پورته ک چې د نسټاپ دی وګورم.
خړاک تاسو دغه دی وګورم.
د نسټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نسټاپ یې جوړ شوی، ولې په تکلیف دی؟
د نسټاپ خو بيخي جوړ دی، خامخه بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
اغه دوا چې تر اکړې وا خلاص شو ډاکټر صاحب، خدای یو ډول پیچکاری ز په خپل ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام، خو اوس می چندان درد نه آراموي.
څه شي پیچکاری؟
او
ما خو تاسو پیچکاری نه درکړې. تیر اخره که چې څه ډول پیچکاری دی
دغه دی وګوره.
څه شي سوسیګان؟
او
سوسیګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو. کناروغ له درد ډیر په تکلیف وو، نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو، نور نه ورکو، ځکه چې بیا ور باندې موتاد کیږي.
ډاکټر صاحب، زه له درد ډیر په تکلیف وم، ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف ما ته به ویلی وای، ما نور دوا درکوله، درد به آرام شوی وو. ښه، پر صورت سومر کیږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب، یو میاشت کیږي چې لګوم.
ښه، کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي، څه در پیخیږي؟
نارام کیږم ډاکټر صاحب، ډیره خوله کوم، رنگ می سور اوړي، نس ناس راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای،
بس بس پوشم، تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې د پوسوسیګان پچکاروي موتات شوه ده، لکه پودری داسې ده.
ډاکټر صاحب، رښتیا زه موتات شوه يم؟
هو، له بده مرغه چې موتات شوه يم.
وی خدای، دا په څه بلا اخته شلو؟
خورې دا ستاسو خپل لاسه، هدي ناروغي درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسو په خپل سر پچکاری رانیولې دي او ناروغ ته مور لګولې دي.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما لاسه، دا کار ما وک، په لوی لاس می ځان تباک.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا د زه د متادینو د شفاخانه پته درته لیکم، بس همدانه نیم د شفاخانه ته بوزي، خو پام وی چې بیا د پچکاری ورونه لګوي.
په دواړو سترګو
ډاکټر صاحب، به هیڅ وخت د پچکاری ونه لګوم او نه به هیڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.